پوهیږي یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف چې هغه د خلکو نږدې کول دی هغه به یې سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوي وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپله هم په ډېرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نظمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعال ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محیب الله زغم سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي، ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم دا ښه او بد زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي دی بهر لاړ شي بهر وګرځي، څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي کاغه د چکر وي کده مجلس وي کده وینا وي کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یو موضوع باندې دلته خبرې کیږي دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچری په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کی، یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دا کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم غوریدلې ځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللی دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي، ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او ورسته پختنه دا کوم په دغه پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نور کوم خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلې هم وي او یو څه لزان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتر را ده چې دوی چار څه ویني ویلې کې هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري، او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلي.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو، هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي، او غالمغال کتابونه هسې غواړو چې موږ یې وایو، هغه داسې معیاري نه دي، کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم یې وحیدالله ده، د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل ساعت تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي دتي، تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم یې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند را کوي، ځکه چې په درس کې لایق هم نه یم، داسې درس مې زده کېږي نو اوس لوبه کې تکړه یم، او لوبه ماته خوند را کوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو بخا لوبو کې یا وکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقي، درس کې موږ لوړکتوب تشویق سوی نه پښتنه نه داسې سوی.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي، او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبو نه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د خو سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یو مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یوه دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق و، او درس هم هسې ویلم خو داسې زیات نه، ډېری لوبې م کړي دي. زما خپل عمر مې یوویشت کاله دی، نو داسې ووایه چې د لس کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړه م د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځای کې ټرایل هم ورکو سلیکټ ونه شو، دویم دفعه په درېیم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی، او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی و، نو زه سل فیصد اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوب په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نومې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلې شي تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې که کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکه خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي د هغوی له مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. دی زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شو خراب یا کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي. خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو دا شوخۍ ګرفت پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي. بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډېر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عماد صاحب، علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه داسې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد خپل دوهم کور وبولي. محبت ورسره نسته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس ده. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد بارایي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایشته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي، ځکه دا خو د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي؟ یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ هغسې خوند به اخلی لکه له لوبو یې چې اخلی.
دغه وخت کېدای شي د هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي. چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیوار زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کیدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري؟ څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناست یې. دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه در او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبره هم نه ده، چې سهاره ووتئ تر مازدیګره پورې ورک دی، ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته معلومداره خبره دی، په لوبه باندې کار کوي. له افراد او تفرید نه کار وانخلي، نارمل حالت یې راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې تر راسه درس دې ووایه. دا فامیل دا کار وکړي او دی به خوشحال هم وي، ځکه لوبه وخت به لري. له کور ته راغی به ورته لوبې دې وکړې، وو څونه دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی، ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی په خپل ذات کې. نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې هم وکړي، موږ هم خوشحاله، ته هم خوشحاله، سبا که نور درس پې ووایو بل توپ هم درته راوړه. فضا صمیمي وګرځئ او د ذهني تدریس په جای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبو په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه، ځکه لوبې به کوي. کاسه کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې تورې اچوي، ورته وایي سره راسه یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو. دا لوبه دی غریب پار، بل لوبه ته اجازه نشته.
ترنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، درسی ساعت خبرونې ته هر کله راشئ. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي. په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي.
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې، چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل. دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو. د هغوی څخه کندونه، نشایسته، سلولوز، پروټین، شحمونه او انزایمونه وایو. اول راځو قند. قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده. کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو، د هغه څخه موږ ته 4 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي. خپل کالوري څه ته وایي؟ کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي. کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2OY دی. مونوسکراید، ډای سکراید او پولی سکراید د دې ډولونو څخه دي. مونوسکراید یا یو کیمتا کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي، ډای سکراید یا د کیمتا کان چې هغه کې سکروز شامل دي، او پولی سکراید یا څو کیمتا کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډای سکراید او پولی سکراید خپل د مونوسکراید د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولیسکراید د ډلې څخه نشایسته ول وایو. نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یوځای کیږي، یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز، سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. راځو پروټینو ته. پروټینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي. دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروټین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل، پروټین دوی لی مالیکولونه دی چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچنی مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې شل رقم امینو اسیدونه پیژندل شوي دي چې په دغه ډولو سره دي امینو اسیدونه چې دي یو اساسي امینو اسیدونه دي، یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نورو امینو اسیدو څخه جوړولای سي. یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو، او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروتینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ، او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوهم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلای سي. یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې ود غوټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس رازو شحمته، شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. دی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري، یعنی که وګورو تر پروتین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلیدلی، او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه دی عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري، حجره هم شتون نسی درلودلی. یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولی. د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه یې ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم دی ولسم ټولګي بیولوژي، په ولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي، او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایي، د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر صدر مخه رازو حجروي تنفس ته هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل، د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې، دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول، دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې څه ویل کیږي، د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ سا د باندې خارج کو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدېدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د ځایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید ته شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی، او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریټ د اکسیډیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازي تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلیږي. ای ټی پی یا اډینوزین ټرایفاسفیټ دا غی انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هاضمه په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، ورسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخليږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوې انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه، انرژي او اتجش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازي تنفس یا ان ایروبیک ریسپیریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدي خوراکي توکي تجزیه کوي مګر د اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازي تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازي تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازي تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازي تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري. خمیر مایا او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت پدې کې لري، او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې څه ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز لاره د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې د انرژي د چې د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د غوښو انرژي سو.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی خونکې موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی راځو جینیټیک پیژنو. د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک. خپل جینیټیک چی شته ویل کیږي؟ د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څانګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول، څنګه، په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته او یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوې نسل ته، او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جینیټیک، داس وای چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوې نسل ته لېږدول کیږي، او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. د جنیتیک تاریخچه څو وخت جنیتیک استفاده کېدل یا څو مخین سرهغله وای تقریبا ډیر کلونه په خوا تقریبا لزره کړه په خوا انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و هغه د نباتاتو ډولونه کرلې بیلابل نباتات به کرل د دې ترڅنګ حیوانات هم اهلي کول وحشي حیوانات البته دوی ډیر په خوا د حیوانات او نباتاتو د شنسل د لاسترول لپاره ډیر هلې ځلې کول ډیر کوشش کوي د دې کوششونو په نتیجه کې د وخت په تیریدو سره ډیر وختونه چې تیر سو بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیوانات او نباتاتو ډیر شنسلونه منځته راغلي دي همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغۍ د درملنې او د نو درملونو په تولید کې او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته او د دوی په روزنه باندې د دوی په وده باندې د حیواناتو په اهلي کېدو باندې د نباتاتو په کرلو باندې دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي یا نباتاتو حاصلات زیات ولري د ترڅنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې ډېر کوششونه وکړه دوی بیا د جینیتیک څخه کار واخیستي د جینیتیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه بلکې د انسانانو په برخه کې د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی د انسانانو دپاره د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره د دې ترڅنګ د نوي درملو دپاره د نویو درملو په تولید کې همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده دوی په نباتات پیوانات کې داسې ده په دې ډول د جنټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جنټیک کې دوی کوم کولای شوی چې د یو حیوان دی ایبل حیوان ته انتقال کړي یا د یو حیوان د ډي ان ای څخه کټ مټ هم هغه حیوان بل حیوان منځته راوړي چې په دې سره د دوی هغه د حیوانات نسل جوړېدل همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جنټیک څخه کار اخیستي د جنټیک د علم څخه یا د جنټیک د انجنیري څخه دوی وکولای شوی چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي بیولوژي چې دی هغه یو ډیر پخوانی علم دی چې خپل بشر کولای سوای ډیر شیان پکې منځته راوړي یا ډیر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډیر زیات پاملرنه کړې ده خو د وی پیړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت یو نوی سلسله ته ننوت چې دا غو نوی پړاو نن د جنټیک په نامه یادیږي دا جنټیک علم چې دی هغه یو نوې انقلاب په بیولوژي کې منځته راوړي سره دی چې دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوې پړاو ته منځته راوړي دا یو نوې پړاو د جنټیک په نامه یادیږي چې د خپل جنټیک په بیولوژي کې یو مکمل یو نوې انقلاب منځته راوړي په تلسمه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې و یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته درسي مشخصاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي دوی په دې باندې وتوانېده یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو یا هم د ارثي خصوصیاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي یا څرنګه په کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږد هغه ښکاره کیږي او ځینې نشکار کې چې دغه ټولې تور څېړنې لاندې په تلسمه پیړۍ کې ونیوي خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات مې سره راغله چې هغه لوی خو د مناسب ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت وو او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړ معلوماتو نه درلودل چې دې په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل خو لومړنی شخص چې وکولای سوای یا په دې باندې وتوانېدی چې د څه خواصو په لیست باندې هغه حاکم قوانین وپیژني هغه اتریشي راهب ګریګور موندر چې هغه د جنټیک د علم پلار یا هم د ورثت د علم پلار ویل کیږي ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولای سوای د څه خصوصیاتو په لیست باندې قوانین وپیژني په 1968 کال کې دغه قوانین چې د ماشین پر بوټو باندې د تجربه حاصل وو وړاندې کړ یعنی دغه قوانین چې مېستر راغله د یا مندل چې کم قوانین مېستر راوړل هغه د ماشین پر بوټو باندې د تجربه حاصل وو د مندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه شل کال وروسته خلک پوسول یعنی د هغه کل چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو د لپاره د منلو وړ نه وو خلک پر هغه باندې باور نه کاوه بل اخره د هغه د مرګ څخه وروسته شل کال ورسته خلک په دې باندې پوسو چې د مندل هغه نظریات تجربې او مطالعه سيو د جنټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودی په حالت کې علم دی یو ځوان یعنی نوې علم دی او د ودی په حالت کې ورس په جنټیک کې نوې موضوعات راځي جنټیک اپډیټ شي او نوی نوی شیان په هغه کې کشف کیږي او هر ورځ یو موضوع د انسانانو لپاره واضح کیږي. بل عنوان مو دی جینیټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چا نه منله، که چیرې مثلا یو چا ته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سو د بکتریا په واسطه تولید سي، دا هیڅ چا نه منله چې یوه ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي. یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ ته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1993 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنیتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کیږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ا په کوچني ټوټو باندې ویشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، دته د جینیټیک انجینري وای. د جینیټیک عملی تطبیق مو بل عنوان دی، وای. د جینیټیک عملی تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل سوی دی. عملی تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل سوی دی، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښودی او ساکن ژوند یې انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزنو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پیړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1960 میلادي کال کې د ډي این اې قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس، مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینسپوهانو، قانونپوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه چې دوی کومې کړنې سرته رسوي د هغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کلونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نسوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 500 کسانو څخه 30 ته ورسېده. بیا هم دغه شمېر چې و هغه بسواله نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرې دي، خو یو بزګر نسوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی شي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتاتو نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه بیا دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مساعد شرایطو یعنې هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږ د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره وو. د دې موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره وو. دوی څه وکړه؟ د موږ د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره وو یا هغه جسامت یې دوه برابره وو. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ سره دی چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین د تخنیک استعمال د جین له تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي. یعنی زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي کولی شو د متقابل قلوي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین له تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این ای اخیستل کیږي بیا سره پرتله کیږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. دا زموږ د جینټیک موضوع جینټیکي انجینري دا چې په کومه ځایونو کې کار اخیستل کیږي په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي او څه اندازه درته ګټور تمام شوي وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې در سره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
جانا